د مریضۍ په وجه ضرورت وي بیا به خارج ته بیایي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د بشری حقوقو د څار بنسټ وایي په افغانستان کې په 2023 میلادي کال کې د طالبانو لخوا د ښځو، نجونو او اقلیتونو د ځپلو له کبله د بشری حقوقو وضعیت لا ناوړه شوی دی. دغه بنسټ په هغه راپور کې چې په سباندې سلو هیوادونو کې د بشری حقوقو وضعیت تکتنه کړي او پرون پنځشنبه خپور کړ، ویلي چې طالبانو خبریالان او انتقاد کوونکي هم نیولي او پر رسنیو سخت محدودیتونه لګولي دي. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام وایي دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره استراري خوراکي مرستو ته اړ دي. په افغانستان کې د دغه پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی ازادي رادیو ته وویل په ژمي کې د 6 میلیونه کسانو د ملاتړ لپاره هڅې زیاتې شوې دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د 2023 میلادي کال له جنوري څخه تر دسمبر میاشتې پورې سبانې 1,200,000 بې اسناد افغانان ثبت شوي چې له ایران افغانستان ته استل شوي دي. د دغه بنسټ په وینا په دغو کسانو کې سبانې 8% په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان پرون پنځشنبه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په دې موده کې د اروپایي ټولنې په ګډون برستندویو ادارو په همکارۍ له څباندی 340,000 راستنو شویو سره بشری مرستې شوې دي. د پاکستان ترڅنګ ایران هم په ورستیو کې بیا اسناد افغان کډوالو د استلو بهیر چټک کړی دی. د هوا پیژندنې ریاست د جمعې او شنبه په ورځو د افغانستان په ځینو برخو کې د چټکو بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ته د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د پنځشنبه په ورځ په یو خبرداري کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون د افغانستان په جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د نسبتا تیزو بادونو اټکل شوی چې سرعت به په ساعت کې له 50 تر 15 کیلومتر پورې وي. د عراق و جکپوري ډیپلوماټ په خپل خبره کې له فعالو وسلوالو ډلو وغوښتل چې وسله پرمځکه کښېږدي. دغه وسلوالو فرقو د امریکایي ځواکونو په وړاندې په جګړه کې برخه اخیستي یا یې هم پر اسرائیل راکټونه او بی پیلوټ الوتکې ویشتي دي. او د جرمني لوفتنزا هوای شرکت پرون اعلان وکاو چې تل ابیب ته به سر له بلې میلادي میاشتې الوتنې بیا پیل کړي. دا اعلان داسې وخت وشو چې د چهارشنبه په ورځ دا وخت د اسرائیل او فلسطینیانو د حماس ډلې ترمنځ اوربند اعلان شو. د دې اوربند له مخې د حماس له بنده د اسرائیل پاتې یرغمل خوشي کیږي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یمې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې دی غونجونو په حق باندې خبرې کوي چې د کورنۍ لخوا داسې یو واده ته مجبوریږي چې د دوی رضا پکې نه وي. لمک سره په خبرونه کې میلمه دی قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منوره په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي. مدني صاحب خبرونه ته خراغلی. د برته وایي چې کله چې یو انجلۍ یو چاته ورکول کېږي بیا ودیږي، دا څومره حق دی دی لري چې د دې خوخه باید پکې ووسی؟
ټول اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. الله رب عزت دې چې ټول روغ جوړ اوسئ او تاسو هم مننه. اول دا چې په دې باندې باید موږ ټول ملت سر خلاص کو چې د اسلام مبارک دین څومره حق حقوق چې نارینه ته ورکړي دي په هماغه اندازې مرمنو ته ورکړي دي. یعنی د اسلام مبارک دین کې دا تبعیض نشته چې دا نارینه دي او دا خزینه دي. حتی په عبادتو کې، په معاملاتو کې، په ټولو اموراتو کې، لکه بعضی خلک وایي چې لمانځه کې باید زنانه لاس دل کې دي، نارینه لاس دل کې دي. دا د علما او اقوال دي. په دین کې د دې لپاره هیڅ ځای نشته. یعنی حتی د مانځه طریقه د دواړو یو شی دی. رابو شوتل چې دغه د انتخاب موضوع ده، دا خو په صراحت سره په نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې ثابته موضوع ده چې هیڅ څوک حق نه لري، ولو که پلار وي، ولو که ولی وي، دا حق نه لري چې جلی په اجبار سره یا په جبري توګه چاته واده کوي، دا چا د ژوند ملګری وټاکي. رابو شوتل چې آیا خزه بیرته دا حق لري که نه لري؟ خزه موږ دوه برخې خزې لرو، یو پیغلی دی، یو کونډی دی. کونډه په مطلق ډول سره بدون د مشورې د ولی، بدون د مشورې د پلار، بدون د مشورې د لیور، بدون د مشورې د هر چانه کولای شي چې هغه ځان دپاره همسر وټاکي او د خپل ژوند دوهم ملګری وټاکي. چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې السیب احق بنفسها، یعنی کونډه مېرمنه دا په خپل نفس کې دا مطلق حقدار ده، مطلق صلاحیت لري چې ځان دپاره انتخاب وکړي. یعنی د کونډې دپاره په دې کې مشوره حتی د ده دپاره ضرور نه ده در چا سره مشوره وکړي یا د نه څوک نظر، نه نه نه، هغه مطلق حق لري. نو په عمدي حدیث کې په تواتر سره راځي، دغه حدیث چې پوره کېږي نو وایي چې والبکر تستأذن فی نفسها و اذنها سماتها، او که بالغ جلی وي یا باکره جلی چې موږ ول الفاظ استعمالو د ده نه باید اجازه واغستل شي. یعنی مطلب دا چې والبکر تستأذن، یعنی اجازه ونه واغستل شي. نو معنا دا ده که چېرته اجازه وانه غسل شي یا د نه مشوره وانه غسل شي، دا کار ناروا دی، دا یو غیر شرعي عمل دی. نو په دغه ځای کې چې دغه ځای ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ورسو چې څنګه یو مطلب باید داسې د پیغلو نه اجازه والی، نو صحابه پوښتنه وکړه چې وکیف اذنها یا رسول الله وهي تستحي، موږ که د دون اجازه واخلو دو لږ حیا کوي یا لږ شرم کوي. یعنی معنا دا ده چې دا د ښځو حیا، د ښځو پت، د ښځو عفت او د ښځو دغه غرور، یعنی دا د پخوانه راپاتې دی. یعنی دلته پوښتنه وشوه چې آیا کولی شي که هغه موږ اجازه څنګه واخلو؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیرته په خپلې مبارکې خولې ولویل چې واذنها سماتها، یعنی که تاسې چرته هغې له دا موضوع یاده کوي چې لورکۍ یا خورجانې زه تا احمد یا حامد ته ورکومه، ستا په دې کې څه نظر دی؟ یعنی یو دلته دوه حالات پیدا کوي، یو به دا جلۍ درته وایي چې زما خوښه ده، ما دغه حق زما خوښ دی، ما ولا ورکوي، یا به مثال د خبرې دا چوپ پاتې شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که دغه ښځه شرمنده وه، یا مطلب شرمېده، نو که چوپ پاتې شوه نو چوپ هم په دې کې د ده رغبت دی. او دا موږ ګورو ابراهیم خلیل صاحب، موږ متوجه شو واقعا د کومې خوراکۍ د کومې لورکۍ چې خوښي هغه چوپ پاتې کېږي، ځان سره مسکی شي او روانه شي مجلس ترکي. یعنی په دې حال کې د ده جلۍ رغبت دی، دا باید وشي. که چېرته جلۍ ویل چې نه زما خوښه نه ده، زما رغبت نه دی، په مطلق ډول سره اسلام مبارک د دین نه نهي کړې ده، او د دې حدیث په استدلال سره چې واذنها سماتها او یا والبکر تستأذن، تاسو نه اجازه واخلئ، نو په دغه اساس باندې که دغه عمل څوک کوي دا غیر شرعي عمل دی چې په جبري توګه څوک ورکوي. بدبختانه چې زموږ په کلتور کې دا هم یو عیب ګڼل کېږي، یو شرم ګڼل کېږي، او یو دروغجن غرور موږ د ځان سره لرو، ځکه چې د نارینهو نه د زامنو نه پوښتنه کوو، ځکه چې زامن خو زور لري، زامن خو طاقت لري، زامن خو زموږ په ټولنه کې 50 روپۍ امکان دی ولري چې پیدا کړي. یعنی موږ یو دروغجن، یو کاذب غرور لرو، د اولادونو نارینهو نه پوښتنه کوو، مشوره ورسره کوو، او بلته بالعکس د خزینهو نه پوښتنه نه کوو. د خزینه ولې؟ چې په افغانستان په ټولنه کې خزینه طبقه همیشه محکومه پاتې شوې ده، همیشه محرومه پاتې شوې ده، او دغه محرومیت او دغه محکومیت الله دې وکړي چې دوی پای ته ورسیږي.
بله مداری صاحب، د ځینو رسنیو د راپور له مخې او بل خوا بې عیني شاهدان هم دا وایي له کومې ورځې چې د طالبانو نظام په ښځو باندې د مکتب دروازې تړلې دي، دوی کار ته نه پرېږدي. دغه موضوع له پخوانه نور هم زیاته سوې ده چې په یو شمېر کورنیو کې انجونې د دې لپاره ورکول کېږي چې ورته ویل کېږي چې اوس مکتب نسته، تې وایي پوهنتون نسته، کار نسته. دغلته هم دوی نه پوښتنه نه کېږي، دلته راځو څومره د دوی حق تر پښو لاندې کېدلی سي.
دغسې یو دعوګیر نظام چې هغه د اسلام دعوه کوي، هغه د اسلام په نوم باندې چلیږي یا د اسلام په نوم باندې تجارت روان کړی دی، او دغه حقوق د خپو لاندې کوي. یعنې که تاسې متوجه شئ، د نړیوال راځي او زموږ افغانستانو ته د میرمنو حقوق غواړي. یعنی دا څومره د شرم ځای دی، دا څومره د بېغیرتۍ ځای دی، دا څومره د بې حیایۍ ځای دی. خدا ناخواسته چې ته خپله وایي چې هغه غیر مسلم دی، خو غیر مسلم ته راځي چې خور له حق ورکا، غیر مسلم ته راځي چې د لورکۍ له حق ورکا. او ته من حیث مسلمان، من حیث د پیغمبر سیرت او صورت تا سره دواړه پروت دی، تا سره د صحابه سیرت او صورت دواړه پراته دي، او تعالی امر په ده باندې شوی دی چې د دوی حقوق ورکا، خو ته بیا هم په حقوقو باندې د دوی سترګې پټې، د دوی په حقوقو باندې تجاوز کې، او بیا ستا په نظام کې چې ته ځانته اسلامي نظام وایي، په ده کې چې دغه حقوق تاسې د پښو لاندې کړي دي. یعنې په ده کې خو زه فکر کوم چې د حقوقو موضوع مطرح نه ده، بلکې د خزینه طبقه او حذفول دي. خزینه طبقه د ټولنې او د معاشرې نه ختمول دي. حق خو داسې یو شی ده چې یو انسانیت به سل حقوق ولري، ته درې حق واخله، څلور حق واخله. دلته خو بلکې دوی بالکل د خزینه او طبقې ته د انسانیت بصیر نه دي قایل. یعنی انسانیت خو صرف دله نه وایي، موږ د یو شمېر علماونه د دو اورو یو شمېر علماونه لونګۍ بیوالي ډېره غټه، ډېره پراخه په نامه د سنت، او دا به بیا په سټیج باندې، او بیا بوله سوشل میډیا مو بیا ډېره به بیا مایکم پروت دي، او دا به ډېر په بې شرمۍ سره دغه الفاظ استعمالوي. یعنی ما له اوس شرم راځي چې زه دلته وایم، خو وایم په دې چې د ملت سترګې باید خلاص شي، د ملت سر باید خلاص شي. په بې شرمۍ سره دغه عالم وایي چې ښځې دوه حقوق لري، ډوډۍ لري او نور خپل وای پویږي به دي کې مسکم شي. یعنی دا څومره به شرمې ده، دا څومره به حیا ده. د علماو نوم تاسو وشرمو، د اسلام د نوم د شرمولو څخه تاسو راغستې ده، دا د افسوس ځای دی.
لری خونه خو چې حاکم نظام ته ګورو دی انجونو او میرمنو حق تر پښو لاندې ده. د دوی له وجې نه ځینې کورنۍ دا خبر بهانه کوي چې دوی باید واده سي هر چاته چې ورکړي. روز کورنیو ته کورنۍ ته څه کول پکار دي؟ که چیرې دولت نظام د دوی د خور لور حق په نظر کې نه نیسي، بیا کورنۍ هم داسې یو چلند سره وکا، دا څومره یوه د درد خبره ده.
اصلا په دغه برخې کې لکه څومره چې حکومت ملامت دی، څومره چې نظام ملامت دی، دومره کورنۍ ملامت دي. ځکه چې کورنۍ د خوستا اولاد دی، اوس نظام په منحص د یو پلار او د مور حیثیت لري، یعنی مطلب ټول ملت ورته د اولاد ښکاري. خو موږ متاسفانه د داسې یو نظام نه محروم یو چې هغه رحم ولری هغه شفقت ولری. اما ته خو واقعي پلاری، ته خو معنوي نه یې، ته خو یعنی ته خو حقيقي پلاری، ته خو حقيقي موري، ته خو خوري، ته خو وروري، ته ولې دغه حقوق د خپل اندی کې. نو بیا هم هغه نقطې ته راځم، هغه تیر نقطې ته راځم چې تاسو ولې اشاره وکړه چې دوه غواړي چې د افغانستان د مرمنو په وړاندې باندې د تعلیم او د تحصیل دروازې بند وي، دوه خپل حقوق نه پیژني، دوه خپل حقوق د لپاره مبارزه ونکي، دوه خپل حقوق د لپاره مبارزه کول ول شرم وخاري او د پښتو خلاف عمل ورته وخاري او دغه دروغجن او دغه کاذب شرم او دغه عنوان درلاندی دوک مرګوی ک دردوی ک هرڅومره تکلیف دوی برداشت کی او دوی وسغمی او دغه روان ژوند ير روان ګټ ملګری چې دوی سره هیڅ اړخ بنه لګیږي، د دبه د عمر سره جوړ نوی، د دبه د قواری سره جوړ نوی، د دبه د خایس سره جوړ نوی، او دا مجبور مکلف ده چې شپې سبا کی نو بدبختی کم ځای کې ده. بدبختی هغه ده چې د تعلیم او د تحصیل دروازې چې کله بند وي، دغه مېرمنې په ټولو مر دغه سي محرومي وي او دغه سي مظلومي وي.
کله زه مېرمنې دا انجونې ودیږي د څه چاته چې اصلا دوی په عقل باندې معلومات نه لري، دوی نه پوښتنه هم نه ایسي. واضح خبره ده چې په ګډ ژوند کې به جارو جنجالي، په دې خپل انجلۍ باندې ژوند سره قم تیریږي، اولادونه یې نړۍ ته راځي، دغو ژوند سره قمې څومره دغو مظلومو ماشومان حق او حقوق تر پښو لاندې کیږي.
دلته تاسو ورې نقطه ولې اشاره وکړه چې موږ تاسو کې د غخور یا ډوډ ورکو او دا د اغې د ملګري د یعنی د ګډ سفر د ملګري چې تاسو له ټاکو د دې په اړه معلومات نه لري، دا مطلق د شریعت خلاف ده. په دې کې موږ نقطه نه لرو، په دې کې د لپاره موږ هیڅ الفاظ نه لرو. علما احادیث په دې باندې اتفاق شوی دی چې کته یو لور او یو زوی ته وعده کې دا دواړه باید چې د روان سفر لري، دا دواړه ته باید تاسو وخت ورکړئ، یو بل وګوري، د یو بل باید حتی علما وي چې دوی باید یو بل اواز واوري، ځکه چې دغه اواز امکان دی ولري د خځې اواز د میړه خوښ نشي. یا مثال د دې سړي اواز او دغه کیفیت او دغه انداز د خبرو داسې وي چې د خځې خوښ نه وي، سبا وسره ژوند نشي کولی. یعنی هغه حقيقي علما، هغه چې د اسلام نه باخبره علما دي، هغه چې دلته تاسو باید دې جوړې ته وخت ورکړئ ترڅو دوی یو بل سره خبرې وکړي، ترڅو دوی یو بل وګوري او دغه انداز د دوی خوښ شي او بیا د راووز خپل تصمیم ونیسي او د روان فیصله خپل کورنۍ ته سره واوروي. یعنی ته فکر وکړه چې علما او اسلام دومره حد کې دا علما په دې باندې یې پام دي الفاظ ویل دي چې د دوی اواز خبرې به دوی بل واوري، ځکه چې دغه اواز هم ګوره په ژوند کې او تاثیر لري. بعضي اوازونه بربړی غوندي، بعضي اوازونه غټي، بعضي اواز ډیر نری وي، د نارینه او اواز ډیر نری وي، هغه مېرمنې ته خوند نه ورکوي. نو په دغه اساس باندې ګوره علما تر دغه پورې دغه اشاره کړې ده چې باید دغه مراعات شي او دغه باید په نظر کې ونیول شي.
د ماشومانو پاک لا باندې به هم خبرې وکړو چې د کورنیو کې د دوی څومره حق تر پښو لاندې کیږي چې اصلا د دوی مور په زور باندې راواده سوي پرته د دل خوښه ده د کور ته راغلي.
کله چې د یو حرکت، کله چې مثال دغه بنیادی غلط وي، ته یو کور جوړې، دغه کور بنیاد ته غلط اخی دی، تا دا صحیح نه دی، دا کور سر ته رسیږي نه رسیږي. کله چې تا دغه خزه دغه لورکۍ د بل چا چې تا په یو دغه نارینه ته زه خطاب کوم چې دا تا په غیر شرعي طریقې سره نکاح کړه، دا تا په زور نکاح کړه، یا د په واسطو زور پر راوستو، یا خورینو، یا ماما، یا کاکا، یا د پیسو، یا د امکاناتو، یا مثال د پاسپورټ، خو هر رقم یو فشار ته راوست دغه جلی ته وکړه، دا تا یو غیر شرعي عمل کړی، ځکه د هغې خوښه او رغبت نه دی. سبا ته خپل اولادونو لپاره څه فکر کوي؟ سبا ته خپل اولادونو لپاره څه نظر لري؟ سبا ته خپل اولادونو لپاره څنګه ویل شي چې مثال خبره تاسو شریعت مراد کوي، تاسو اسلام مراد کوي، تاسو حقوق مراد کوي؟ دا د پینه پکمه خو یو کار چې تا بنیاد غلطی خېده، دا چې خپل ژوند بنیاد په غیر شریعي غیر شریعي طریقې سره خېده، یا د واسطو خېده، په نوع فشار باندې خېده، نو روان وخت کې د خپل اولادونو لپاره د خیر تمه کول، د خپل اولادونو ته د خیر مشوره ورکول، د دې انسان نه هیڅ تمه نه کیږي. او دا انسان چې څنګه دغه ظلم کړی دی د سره د اولادونه الله دې پرحمو کې خود ظلم او د وحشت ښکار کیږي به
کراسوس په مثبت اړخ باندې خبرې وکړو کله چې یو کار په موافقه باندې کیږي یو انجلۍ یو چاته ورکی موافقه وي او خپل مجبوریات دا و نه ګڼي چې مثلا د لور باید له کوره نور ووزي د خودته مکتب نسته کار نسته مصروفیت او مسؤلیت نسته باید واده یې کړم که دغه موضوعات په منځ کې ونه اوسي او د انجلۍ د راتلونکي لپاره مناسب کاس وټاکل سي دغه مشوره دغه خوښه وي دا څومره ښېګڼې لري
اول خو ګوره که موږ تاسو فکر وکړو چې کله دغه په رغبت سره وشي او په مشورې سره وشي اول خو موږ تاسو د پښتو یو متل لرو وایي کار چې په سلای بې بلای یعنې هر کار چې په مشورې سره دي کې خیر او برکت وي بل دغه چې کله هغه دغه الک وګوري الک انداز وګوري د الک آواز واوري د الک اندام سیستم ټول وګوري نو دا جلی د دې رغبت راځي یعنې دا د مینې او د محبت په اساس باندې دا واده کیږي کله چې واده روان ژوند او دا د مینو محبت په اساس باندې وشي او خود سه په آزاد فضا کې د صلاحیت او کې او بل د چ په فکر سره وشي د ژوند په مثبت وي دا په ژوند کې ډیره خوشاله وي بلکې صرف دا نه ناري نه هم خوشاله وي ځکه دوی یو بل خدمت کوي دوی یو بل سره مشوره کوي دوی یو بل سره ناشته پاسته کوي دوی یو بل سره مطلب تفریح کوي یو ځای لزید تفریح په خاطر باندې دا ټول د مینې نه ډک وي نو کله چې جوړه په مینو محبت باندې دوی کړو ور ټول د مینې نه ډک وي او په محبت باندې روان وي نو دوی آئندم جوړه ده دوی اولادونو آئندم جوړه ده ځکه چې دغه جوړه چې کلم جوړوي د دوه منځ کې چټیات ناراضي د دوه منځ کې بيځای الفاظ نه استعمالېږي هغه الفاظ چې په اولادونو منفي اثر کوي هغه الفاظ چې په اولادونو باندې بد تاثیر کوي هغه ناراضي نو د دوه په الفاظو کې به د دوه یو بل ته په خطاب کې به هميشه د محبت الفاظ وي نو دا په اولادونو باندې مثبت تاثیر کوي اولادونو هم دغه سي تعلیم او تربیه یعنی تربیه د تعلیم په مکاتبو کې کوي خو تربیه د خپل والدین نه غسل کیږي ځکه چې والدین په خپل کې محبت لري او دغه محبت او دغه مثبت اثر په اولادونو باندې انتقالېږي
خپل انجلۍ ته څه کول پکار دي کله چې یو داسې چا سره دا مخ کیږي یا کورنۍ ورته ټاک یا ورکوي د خپل ژوند د ژغورلو لپاره آیا دا کوم څه کولی سي د اسلام په رڼا کې تاسو خبرې وکړي د انساني حق حقوق د بشریت د حق له اړخه تاسو وغږیږئ خپل د ځان لپاره څه کولی سي
په اوس وخت کې خو که د افغانستان خبره وکړو په افغانستان وخت کې وس په وس وخت کې واقع د څومره چې مظلومیت کې دوه واقع شوې دي دوه محکمې ته رجوع کې دا دوه یو مسلم حق دی شرعي حق دی چې دوه باید محکمې له رجوع کې چې دغه نکاح کیږي او ځکه زه رغبت نه لرم نو الته خو قاضي څوک نهسته متاسفانه قاضي خو پر امد سنت طریقې پګړې والي دا ګیره پریخه د خنور مغز خالد بیچاره نو دغه جلیل به هغه څه حق ورکي هغه خو په مغز کې شي نهسته یو فقط پګړې دا ګیره پریخه دا د اسلام نه خبر نه دی د دین نه خبر دې هغه به څه ده په حق کې فیصله وکي هغه به څه وکي نو دغه یو نقطه ده چې زمونږه خزینه طبقه مایوسه کړی دي د دوه زړونه مات کړی دي یعنی جرأت د نشي کولای چې اواز پورته کړي ځکه اواز پورته کولو زه د یو مظلوم لپاره هغه محکمه ده او په محکمه کې موږ تاسو وزګورو په محکمه کې موږ تاسو نو الله رب العزت دې دغه محکمو نه خلق وساتي ځکه چې عدالت نه وي او ځکه چې انصاف نه وي واقعا غټولنه مایوسه کیږي نو اوس وخت کې دوه لپاره خبره امداده چې د خپل والدینو په وړاندې باندې نو وي چې به دی وکی نو وی چې دا خو ګستاخی دی وکی نه هغه د کینه هغه دی وی چې د علماء او د سید حق علماء او ستا سکینه دا زما حق دی او بل را پدې باندې ګننګاریږي موري پدې ګننګاریږي د سړی سره زما ژوند نکېږي دغه ژوند زما خراب دی دی باندې څو ګننګاریږي مر روان وخت دغه تاسو چې ما ورکوي دغه ګډ سفر چې د سره ټاکمه هغه معنا څو قسم مطالبه لري هغه به مثال د خبرې یعنی د خو واده خو جو هدف ته پاره کیږي نو هغه چې زما زړه دی هغه چې زما رغبت نیوي او هغه معنا طالب لري نو زه به تر تاسو چې ژوند مې زه ګناګار یم نو نو غواړم چې په دې ګناه کې واقع شمه بلکې زه غواړم چې یو ښه ژوند ولرم او د ښه ژوند لپاره دغه ځکه چې ما نظر منفي دي او دغه نه غواړم والدین نه دی لطفا هله دی وروګي چې د الله په خاطر قران او حديث تطبیق او د صحیح علوم او صرف دې به مشوره وکړي
bale قرانه ته به تاسو ویل ولري البته ټول قرانه اهداف نه دی هغه قرانه خپل اولاد سره د ډول چلان کوي دوه ته به تاسو ویل ولري
هغه والدین ته زه دا نظر لرم چې په نوم باندې چې تاسو تکلم رښتیا راځي تاسو د لورګانو په حق باندې لطفا د الله رب العزت په خاطر باندې د دوه سره مشوره وکړئ دا د دوه ژوند دی دا تاسو ژوند نه دی اوس که خدای نخواسته لور ته له پیشنهاد وکړي چې زما دغه هلک خوښ دی او هغه هلک خدای نخواسته یا مثال خبرې شرابي وي یا پوډري وي یا مثال ډېر بد عمل خو ته خو کولی شي چې مشوره وکړي چې لورې دغه ځای زه تا لپاره مناسب نه ګورم، زه پلار یم، زه تا باندې شفقت لرم، زه په تا باندې محبت لرم، دغه ځای تا لپاره مناسب نه ګورم لورې. هغه یو اساس دی. او نور که دغسې تاسې ورکوئ او رښتې راځي، لطفا د لورګانو نه مشوره والئ، لورګانې کینوئ، دا شرم نه دی، دا د اسلام خلاف کار نه دی، دا هلته د پښتو خلاف کار نه دی، دا اوسني علما او موږ فقط په دې باندې تیریستي وو چې دینه بېحیایي خورېږي او دینه شرمونه خورېږي. نو د دوله مې هیله داله چې لطفا نړۍ کې او په افغانستان کې داسې نه ده چې د حق علما نشته او داسې نه ده چې علما د دین نه ناخبره دي. فقط دغه شته نظام غوندې چې مثال فقط شروط صلات او خلاصه او یا منی مسلی ویلي دي، نور کتابونه خبر نه دي. ولې نه داسې علما شته دی چې هغه حدیث د نقطو د نقطو نه خبر دي، هغه استنباط کولی شي، هغه استدلال کولی شي، دوی د هغو سره مشوره وکړي او هغو له دې کښېني. اوس نن سبا خو سوشل میډیا ده، علما ټول په دې باندې بحثونه کوي چې اوس هم دا خلک دا کارونه کوي. نو دې والدینو ته باندې مې دا غږ دی چې په ورځ د آخرت به مو الله رب العزت نیسي، په ورځ د آخرت به موږ تاسې یو دغه لرو چې وایي د دوی به ګریوان او د دې لورګانو به لاسي، او دغه به ستا د الله په حضور کې تا کش کوي او ولا به چې دغه پلار په ما باندې ظلم کړی او هلته بیا پلاره هلته بیا مورې ستا حجت نشته دی. په اوسني ټولنه کې حجت نه قایمېږي چې ولا زه خبر نه وم، ولې چې په اوس وخت کې ټول امکانات د دنیا وسایل د دنیا شته دی، ته کولی شي چې ځان آګاه کړي. دا چې ځان نه آګاه کړي دا د جهالت دی، دا د حماقت دی. نو په دې اساس باندې ته په ورځ د آخرت هېڅ حجت نه لري او دغه د الله په وړاندې به په هغه لوی دربار کې او د پیغمبر په حضور کې به خجالت ولاړې، د لور سره د ظلم په خاطر به دې مختور وي.
مدني صاحب، لکه څنګه چې په خپرونه کې روښانه سوه، د ټولو ناخوالو تر ټولو لوی علت اوسنی نظام دی. نجونې درس ته نه پرېږدي، بیا دوی د کار حق نه لري، نو کورنۍ هم راپورته کېږي او نامناسبه کار له خپلو لونو سره کوي. نظام ته به تاسې څه ویل ولرئ؟ که څه هم بار بار موږ او تاسو په دې خبرې کړې دي، دوی غوږ نه نیسي، مګر د نجونو او ښځو حق ته په کتلو سره لازمه ګڼو چې بیا خبرې وکړو. تاسو به دوی ته څه ویل ولرئ؟
موږ به شته نظام نه دومره غوښتنه ولرو چې په نورو اموراتو کې، په اقتصادي اموراتو کې، په اجتماعي اموراتو کې، خو تاسې پاتې راغلي یاست د افغانستان آینده تاسې ونه شوه کولی چې تاسې د افغانستان د مظلومو خلکو آینده تضمین کړئ. په هغه کې تاسې ناکام استئ، ولې چې تاسې نړیوالو نړیواله ژبه نه لرئ، تاسې د نړیوالو سره په سور نه پوهېږئ، تاسې نړیوالو سره دغه ظرفیت او استعداد په تاسې کې نشته چې هغو له قناعت ورکوي. او دا ولې نشته؟ ځکه چې ستاسې په مغز کې، ستاسې په ذهنونو کې یو نوع استبداد، یو نوع دیکتاتوري موجوده ده. نو په دغه باندې دومره به ووایم چې په هغه برخه کې انشاءالله یو ورځ به راځي چې دغه ملت به هم د تاسې سره حساب کوي. خو دغه د مېرمنو په وړاندې باندې دغه شته نظام باندې مې دا غږ دی که زموږ اواز هیله ده چې واوري او دغه لبیک ووایي چې د دغې مظلومو خلکو په وړاندې باندې دغه د ظلم دروازې نورې بندې کوي، دغه د وحشتونو دروازې نورې بندې کوي. د الله په خاطر مملکتونو ته مو شرمولو، د الله په خاطر تاسې سوریه وګورئ، تاسې سوریه وګورئ، هغه د راغله ټولو امورات تطبیق له خود ته اجازه ورکړه، حتی دا تاسو ګوره د نوي کال د مانځلو اجازه یې ولا ورکړه. دا نړیواله ژبه ده، دله نړیواله ژبه وي، دله نړیوال تعامل وي. نو تاسو خو نه کیږي چې تا هر څه بند کړی دی او هر څه په دې خپل په دې ناکار مغزو کې چې تا سره په کې موجود دي دا دې بند کړی دی. نو لطفا په دغه برخه کې واخن شرم دی. یعنی موږ تاسې هیڅ روی نه لرو چې پیغمبر پاک ته په ورځ د آخرت، یا بی بی عائشه ته په ورځ د آخرت، ام کلثوم ته په ورځ د آخرت څه ووایي چې تاسې دې قشر باندې موږ کوم څومره ظلمونه وکړه، څومره مو وحشتونه وکړه. یعنی هلته به دغه بی بی عائشه همدغه کلثوم به دله وړاندې کوو، شته نظامه، شته نظامه بی بی رقیه دله وړاندې کوو، فاطمه زهرا دله وړاندې کوو، چې همدوی تاسې نه پوښتنه وکړي چې دغه لوی قشر د خزینه او دغه مظلوم قشر تاسو په دوی باندې دغه ظلم کړی دی، که تاسو له محبت ورکړی دی، شته نظامه ستا به بی بی فاطمه ته او ستا بی بی عائشه له جواب سوي.
ډېره زیاته مننه، ښه وخت ولرئ.
مننه، به عزت او سلامت اوسېږي.
درن دوستانو، دا د دې ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د غونجونو پاک لبانې خبرې وشولې چې د دوی لخوا شه پرته دوی د کورنۍ لخوا وځيږي. په دې خبرونه کې موږ سره میلما و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدني منورې په اسلامي پانتون کې د ماسترۍ ترکه چې زده کړې کړي. تربیه فرض کې چې یاست الله مومال او ملګری.
ځان مې څه پروا لاس کې لاس لره مستا ستا پوښتنه مې علاج ستا خبرې مې دوا ستا خبرې مې دوا څه مې دین څه مې دنیا نه
دخل